द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
دادو وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن ات بجے پا افغانستان کے دے ماسوتن ونی میں بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دروز لس بجے شوی دی دا زیارت روز دا کال دی 2015 دا نومبر دا میاشت پنزم نیٹا دا دا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خپرونے کے ز انیلا خالد
او ز بختور شاہ
تاسو تا ہر کلے وایو اول تاسو پام را گرزو دا خبرون سرٹکو دا
د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان په پوله پرتی قبایلی سیمه لپاره د 100 میلیون ډالر ورکولو اعلان کړی. سیړونکی اسد محمد خان وای د پاکستان پارلیمان کې د قبایلو کمزوري غړیتوب په وجه کې دی شي د غمالی مرستې په سمه توګه استعمال نشي.
د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شوي. حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمیره 80,000 پورې ښایي او صوبایي وزیر عنایت الله وایي بارانو مرستندویه ادارو سره یې اړیکې نیولې.
بیرونی ادارو رول چې دی دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې به وي او ریلیف چې دی دا حکومت په خپله باندې کوي. ریلیف چې کومې پیسې دي به حکومت پاکستان حکومت او خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه باندې ورکوي.
روس او مصر وای داسې کوم ثبوت نشته چې وخایي روسی مزافری جهاز داعش الوزولی وي، خو امریکا او برتانیا وای د دغه خبرې امکان ډیر زیات دی. دلته وایټ هاوس وایاند وای امریکایي هوایی ادارې په سینا باندې د الوت په اړه مشورې ورکړې دي.
There have been rules, advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators about the potential risks associated with operating in airspace over the Sinai Peninsula.
اوس ته خبرونه تفصیل.
د امریکای کانګرس د پاکستان قبایلی علاقو کې د ثبات او قلارۍ قوی کولو لپاره د 100 میلیون ډالرو امداد منظوري ورکړې ده. د دغه مرستو منظوري د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د یو کانفرنس رپورت وړاندې کېدو نه پس ورکړل شوی. رپورت وایي دغه پیسې به د قبایلي علاقو د بیا ودانۍ ترڅنګ په پوځي او د ملیشي یا اف سي په عملیاتو هم لګول کیږي چې په قبایلي سیمو کې د ترګرو پر ضد روان عملیات مخ په وړاندې بوزي. په دې امداد به د افغانستان سره په پوله د پاکستان پوځي چک پوستو مرمت او د افغان پوځ سره همکاری کې هم مرستې وشي. د دغه امداد اخیری منظوري به د کانګرس د دفاع کمیټې حل ورکوي چې دا خبره یقیني کړي د پاکستان فوج شمالي وزیرستان کې د حقانی نیټورک ترڅنګ د ټولو ترهګرو خوندي مرکزونه ختموي او د ټولو په خلاف یو شان عملیات مخ په وړاندې بوزي.
د پاکستان خیبر پښتونخوا د قدرتي افتونو په وخت امداد ورکوونکو اداره پی ډی ایم ای وای په صوبا او قبایلی سیمو کې پرسته خونړی زلزله کې د مړو شمیره 222 ته رسیدلې ده. د پی ډی ایم ای مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت ویلی په زلزله کې د نقصان شوو کورونو شمیره 180 اغوختې او په دې کې د نور زیاتوالي هم امکان شته دی. د امریکې مرستندویه نړیواله اداره یو ایس ای آی ډی په شمول یو شمیر نړیوالو ادارو د خلکو کورونو او سرکاري ودانو بیا جوړولو کې د حکومت سره د مرستو وړاندیزونه کړي. پاکستان حکومت پرستو کې په قبایلی سیمو او د ملک په نورو برخو کې د بار ملکی مرستندویا ادارو لپاره د خیر خیګړی کارونو کولو لپاره شرطونه سخت کړي وو، خو د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله د زلزلې وروسته ویلي د دوی لپاره د نړیوال مرستندویا ادارو بغیر د بیا ودانۍ کارونه ډیر ګران دي او دا چې دوی به نړیوالو ادارو ته د بیا ودانۍ کارونو لپاره د مرستو اپیل کوي.
په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې د نړیوال تنظیم سی پی جی د غوښتنو وروسته نن د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رایټس واچ هم د وژل شوي خبریال زمان محسود د وژنې د بې پلوه پلټنو د پاره غږ پورته کړی دی. زمان محسود د ګل په ورځ وسلوالو د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې وژلی و چې ذمواري یې طالبانو اخیستې ده. د بشري حقوقو د سار اداره نور څه وایي تفصیلي اورو د ډیور رډیو همکار شعیب زاده نه.
د بشری حقوقو نړیوالې ادارې یا ایچ آر ڈبلیو نن په خپل ویب پاڼه د خبریال زمان محسود د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د پاکستانی چارواکو نه یې غوښتنه کړې چې دغه خبریال د وژنې پا پلټنې دی وشي او په دغه وجنه کې ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي شي. د دغه ادارې د ایشیایي هیوادونو مشر ډایرکټر براد ایډمز ویلي چې د زمان مسعود د وجنې پړه د طالبانو لخوا منل ښایي چې دوی یعنی طالبان د انساني ژوند او د مطبوعاتو د ازادۍ هیڅ احترام نه کوي. ښاغلی ایډم زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت له پکار ده چې د خبریالانو په وجنه کې ککړو کسان نو ته سزا ورکړي، نو وروسته دغه به د خبریالانو وجنه ودرېږي. د یادونه وړ چې پاکستان په ګرد نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناکو هیوادونو کې یو دی او د کال 2010 راسي په پاکستان کې 15 خبریالان او د مطبوعاتو سره کارکونکي وجل شوي دي. په پاکستان کې د خبریالانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداوت بارډر سره کارکونکي او پیژندل خبریال اقبال خټک وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وایي په پاکستان کې د خبریالانو حفاظت لپاره به حکومت یا ریاست ادارو او خبریالانو له په ګډه کار کول وی.
مشکل چې کوم اوس راځيات شوري چې هغه مطبوعات ادارې او سره بیا د ژورنالیستان او درم ریاست یا حکومت په شریکا چې ګامونه واخلي چې دغه صورتحال
په پاکستان کې د حکومت او حکومت مخالف ډلو لخوا د خبریالانو تختول، د دوی زورول، د دوی په کارونو کې مشکلات پیدا کول یو عامه خبره ده او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې د غغام په پاکستان کې د مطبوعاتو په ازادۍ نیغ په نیغه گزار غني.
دا وایس اف امریکا ټی وی رادیو ده.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلي چې د ملک نیوکلیایي وسلې محفوظ دي. د دې حفاظت لپاره د نړیوال معیار مطابق کلک امنیتی ګامونه په ځای ساتلي دي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله هفتواري خبري غونډې ته ویلي چې پاکستان د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه دغه نړیوالې ادارې ته 4 رپورټونه جمع کړي دي چې دوی مطمئن کړي نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي.
د روس د هوایی ځواکونو مشر جنرال ویکتور بانډاریف ویلی دی په شام کې د خپلو هوایی جازونو د حفاظت د پاره انټی ایرکرافټ میزایلی استولی دی. نوموړی د روسي اخبار سره مرکه کې ویلی په شام کې په هوایی عملیاتو کې بوخت د روس جنگی جازونه د خطر سره مخ دي. نور تفصیل اورو د انیلا خالد نه.
په شام کې د روس هوایی کمپاین په اړه پلټنې شروع شوې دي او په خاص توګه امریکای لاړخه چې په شام کې د یو کال راسي د ترهګرۍ په ضد جنگیدونکو ائتلافي هیوادونو مشري کوي. د امریکای اعلی چارواکو تر مخه په د روس 95% هوایی میزایلونه د داعش ترهګرو په ځای عام قسمه یاغیان وجني. بلخوا د امریکای د دفاع شعبې ویان کرنل سټیو وارن هم دغه خبره مطبوعاتو ته کړې ده او وایي چې د 10% نه هم کم داعش ترهګر په نښه کیږي او زیاتوي چې د روس دفاعي میزایلي نظام بیکاره او بې ځایه دی. د روس سرکاري چارواکو دا وینا چې د هغوی د هوایی بمبارۍ مقصد د داعش تندرو ډلې په نښه کول دي، د امریکې او نورو سرکاري چارواکو له طرفه دا خبره بې بنیاده بلل شوې ده. د شروع پر ورځ د روس بارانو چارو وزیر سرګی لاروف وویل فیصله به کوي چې په شام کې جنگیدونکو کومو ډلو سره په آینده کې امن مذاکرات وکړي او څوک د ترهګرو په لیست کې واچوي. یو ځلې بیا تاسو ته هرکلی وایو اوریدونکو. اوس نړیوال خبرونه هم دي. د امریکې او برطانیې چارواکي وایي دا زیات امکان ښکاري چې تیر هفته د مصر په سینا جزیره کې د روس د مسافرو جهاز په بم سره راغورځولی شوی چې په کې سواره 240 ټول کسان وژلي شوي دي، خو د مصر او روس چارواکي د دې نه انکار کوي او وایي دغه نتیجې ته رسیدو لپاره داسې کوم ثبوتونه نشته. یو امریکایي چارواکي ویلي دي د ترلاسه کړو ټلیفون پټو خبرو نه دا امکان څرګندېږي چې دولت اسلامي تندرو ډله د دې لپاره ذمہ‌وار ده. د برطانیې خارجه وزیر فیلپ هامنډ ویلي دا ډیر قوي امکان دی چې د جهاز دننه چاودنې له وجې دغه جهاز راغورځېدلی وي، خو د روس حکومت دغه نظر رد کړی او ویلي دا وخت نه مخکې خبره ده چې ویلي شي جهاز د څه په وجه راغورځېدلی دی.
د نیټو درې هفتیز مشکونه 13 نه شروع شوي دي. په 10 کالو کې دا د نیټو د ټولو نه زیات درانه مشکونه دي. په دې مشکونو کې نیټو اتحاد کې د شاملو 150 نه زیاتو ملکونو 14,000 فوځیان برخه اخلي. د نیټو مشر جینز سټالټن برګ خپل یو بیان کې ویلي د نیټو دا درانه مشکونه زمونږ د خپلو خلکو او د ممکنه غلیمانو دپاره یو سپیڅلی پیغام لري.
د میانمار اپوزیشن مشر آنګ سان سوچی وایي کچری ګوندی روانه هفته ووټونه وګټل نو هغه به د صدر نه بره سوکې ترلاسه کوي آنگ سان سوچی نن په یو خبری کانفرنس کې د خپل پلان اعلان کړي، خو د دې وضاحت یې نه دی کړی. میرمن سوچی د میانمار آئین تر مخه د صدارت څوکۍ ترلاسه کولی نشي، کوم چې وایي هر هغه امیدوار چې خاوند یا ښځه او یا بچی په بهر ملک کې پیدا شوی وي، هغه د ملک صدر یا صدرا جوړېدی نشي.
د تایوان صدر خاغلی ما ینګ جی ویلی دی چې د به د خالی پورز د چین صدر خاغلی شی جن پینګ سره خپل ملاقات کې د دنه غوښتنه کوي چې نور ملکونو سره د تایوان د سفارتي تعلقاتو په باب لدی د چین په قوانینو کې نرمي پیدا کړي. دا د دواړو ملکونو د مشرانو د کال 1950 نه پس لومړی ملاقات دی.
د وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دی. د امریکای کانګرس د پاکستان د قبایلي علاقو د ثبات او د امن قوی کولو لپاره د 100 ملیون ډالرو امداد منظوري ورکړې ده. دغه پیسې به په قبایلي علاقو کې د بیا ودانۍ په کارونو باندې لګول کیږي. ردی نه وړاندې هم د امریکا حکومت د 1.5 ملیون ډالرو د امداد منظوري ورکړې وه، چې ویلي دا به په قبایلي علاقو کې په سکولونو باندې او د کروندګرو سره په مرستو لګول کیږي. خو څېړونکي دا نظر لري چې په پارلیمان کې د قبایلي علاقو آواز ډیر کمزور دی او دا اندېښنې هم شته چې کېدای شي دغه پیسې په سمه توګه په قبایلي علاقو کې د قبایلي علاقو د بیا ودانۍ لپاره ونه لګي. تفصیلي اورو د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینمارینا.
د مطبوعاتي راپورونو له مخې د امریکا حکومت دې ته رضا شوی چې د پاکستان جنگ ځپلو قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ لپاره د ثبات عمل یا سټیبلټي اکټیویټي نومي یوې پروژې لپاره د پاکستان حکومت سره مالی مرستې وکړي، او په دغه لړ کې د امریکا سینټ او د عوامي استازو ایوان یا هاوس آف ریپرزینټیټیو د یو ټاکلې شوې کمیټې د راپور نه پس د 100 ملیون امریکایي ډالرو منظوري ورکړي. که څه هم د امریکا حکومت ویلي چې دغه 100 ملیون ډالر به په نارامه قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ په کارونو، د افغانستان سره په پوله امنیت ټینګ ساتلو او د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ دفاعي اړیکې نورې مضبوطولو په چارو مصرفولی شي، خو دا نه ده په ډاګه کړی شوې چې دغه فنډ به په کومه فیصدۍ په دغه درې مدونو کې مصرفولی شي. او همدغه وجه ده چې د پاکستان پوسټ پخوانی بریګیډیر او یو دفاعي څېړنکار محمد سعد غنی چې چون قبایل په پارلیمان کې موثر غږ نه لري، نو دغه سي خارجي مرستو ور د ډیر کم فائدہ رسولي. پاکستان کے ہمیشہ سیاسی اور دفاعی چلنکاران او حتی حکومتی واکمنان ہم دا امریکا سر اڑیکو ته د شک په نظر ګوري او درس په لولای شي چې د غمرسته همیشه د خپل زین هدفونو تر لاسه کولو په یوز ورکول شي. دفاعی چلنکار بریګیډیر محمد سعد هم د غنوی اعلان شوی مرستي غیر یقیني بلی او یای
یو خد امریکای دا دغه چې کم دی کنه دا هغه ترانزیکشن غوډه کې به ته دا شکار لوکو په پتا لږی پیسې در کومه دا ته دا شکارو کې دا خلک کې پیسے بندی دا ته کور دا رسو 2008 نه پاس دا ریلیشن شپ دا سره کې دا سپورډیک دی نو دا زره خبره شوې زم ما خلک وزیر اعظم تلې کنه دا ته ناغه په ویلي چې دا فاټا باندې خبره شوې زربې باندې خبره شوې او دې به ویلي چې موږ ډېر مشکلات یې خلکو ته پیسې ورکول پکار دي خلک دوباره سکر کول دي دا کې دا پارا زم ما خپل دی پیسې غوښتي او غریب وته ویلي زم په فنتادو کو تاسو سره
په خپله د امریکا حکومت هم دا شرط ایښی چې د دغه نوو فنډونو مصرف د هغوی د دفاع سکته د تصدیق سره تړلی شوی دی، او دا فنډونه به هله پاکستان ته سپارلی شي کله چې د امریکا د دفاع وزارت په پاکستان کې د مشکوکه ترهګرو ډلو په ضد روانو پوځي عملیاتو په هکله خپله تسلي څرګنده کړي. د امریکا حکومت له خواش بنه شوی دغه فنډونو په اړه په پاکستانی مطبوعاتو کې ځینې نورې پوښتنې هم رابرسره شوي، او پوښتنه کولی شي چې آیا د دغه نوو مالي مرستو ترلاسه کولو په شا د پوځ یا د سیاسي مشرانو لاس دی. نو د دغه په هکله دفاعي څېړنکار بریګیډیر سعد یایي امریکا حکومت دغه مالی ژمنی او د پاکستان حکومت هلی په خپل ځای خو په خپل د قبایلی سیمو مشران او عام مګړي غړي چې په دغه سیمو کې د بیا ودانی عمل لپاره د 100 میلیون نه بلکې د 100 بیلین ډالر مرسته هم پورو کې د مالګې برابر ده او ورسره وخت په وخت د دغه خارجي مرستو په منصفانه او حقیقي توګه مصرف هم غوښتنې کولای شي چې دغه سي د دوی په وینا د دغه مرستو ګټه عامو قبایلي وګړو ته نیخ په نیغه ورسي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
یو ځلې بیا هر کلی ویم اوریدونکو تاسو ته دا رپورټ تاسو واورید د امریکې چې کوم انعام منظور شوی دی د قبایلي علاقو خلکو د مدد لپاره. په دغه اړه باندې موږ سره د پی ایل ایم این په حکومت کې د فاټا نمائندګي کوونکي د قبایلي علاقې باجوړنا د قومي اسمبلی غړی شهابالدین خان موږ سره ملګری شوی دی. د دوی نه په دې حق له باندې پوښتنې کوو. په خیر راغلی ویم شهابالدین خان تاسو ته. شهابالدین خان، دا چې کوم امداد اعلان شوی دی د 100 میلیون ډالر د فاټا د عوامو د مدد لپاره، تاسو دې ته په کوم نظر ګوري؟
دا داسې ته چې دا سه په بلیونو ډالر مخکې راغلی دی د قبایلی ولس په نوم باندې، خو ښکاري نه چې په کوم ځای لګېدلی دی. او دا ډېر وخت نه د انټي نارکوټکس پروجیکټ به راغلی، په هغه کې بلیونو ډالر راکړي او د خپلو یا د کوکنارو هغه فصل لپاره، خو دا هغې په ځمکه باندې هېڅ نه ښکاري. بل دا و چې د دې نه مخکې تقریبا 100 بلیون ډالر دا 100 ارب روپۍ بلکې 200 ارب روپۍ راغلي وي چې هغه صرف او صرف د سیول امداد لپاره وي. او هغه عجیبه خبره دا وشوله چې هغه د پټا سیکریټ د بجلی په بلونو کې هغه واغستل شي، را په پټا باندې د بجلی پاتې شوي بلونه دومره دي چې هغه د 112 بلین دي، 112 بلین دي، نو هغه په بجلی کې کټلې. نو اوس دلته موږ په لکه څنګه چې بریګیډیر صاحب خبر ورکړه، د خپلو اواز دلته دا اوریدل کیږي د اسمبلی کې. په دغه باندې موږ په اسمبلی کې خبر ورکړه، خو تر اوسه پورې موږ لا چا مطمئن کړی دی. نو دا اوس چې کومې پیسې روانې دي، یا 100 میلیون دي، یا 135 یا 145، نو دا هم د ما خیال دی دا شرطونه ډېر زیات سخت دي. او دې کې بیا خدای چې دا به د اف سي په عملیاتو د هغې په چیک پوسټونو په مرمت، دلته که موږ وګورو بل طرف ته وګورو، نو په قبایلو کې ټول انفراسټرکچر تباه دی، دلته تعلیمي ادارې تباه دي، دلته د صحت ادارې تباه دي، دلته بجلی نشته دی، دلته انډسټری نشته دی. نو دا ډېر زما په خیال باندې امداد هم ډېر کم دی او شرطونه هم ډېر سخت دي. زه خیال مې دا دی چې دینه به قبایلو ته ډېره کمه فایده ورسي، عام سړي ته وګړي ته به د قبایلو د دې فایده ډېره کمه وي.
شهابالدین خان، زه بختور شای ما تا ته هرکلی وایم. زما پوښتنه دار چې تاسو خو په حکومتي ګوند د پاکستان مسلم لیگ نون سره ستاسو تعلق دی، تاسو نشئ کولای چې په حکومت باندې او چې کوم چارواکي دی پاغي باندې د حکومت لخوا داسې فشار واچولای شي چې دغه پیسو باندې په قبایلی علاقو کې کارونه وشي؟
دا څه دي چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ باندې یو تور بلا مسلط دا قانون ته مونږ باندې دا مسلط دی چې هغه مونږ دا څه خپل کړیو چې ټول واک اختیار زمونږ راوړی دی پاټا سیکریټ ته، او به زمونږ واک اختیار یو کس ته حواله دی چې هغه ته د گورنر د خیبر پښتونخوا ته حواله دی. اوس دا دی چې رقم زلزله په باجوړ کې شوی دا په دې کې په زرګونو کورونه تباه شوي دي. د قبایلي مینه یا د پارټۍ د مینه په حیثیت باندې د افسوس خبردار چې قبایلي مینه زه هم ماته د شپې په 12 بجې باندې دغه ورځې سار نه پروګرام دی راغلی دی، لیټر بیا سار ماته په 8 بجې ملاو شوی. د قبایلي ممبر په حیثیت باندې زما د نواز شریف صاحب زما منستر دی، وزیر اعظم دی، او زه د هغه په هغه کې شامل نه شوم. نو دا ټول پارټای د گورنر لاس تک نه ولیدا الته اوسه پورې چا د کمبل او خیمه را ده بیل او خلک د کلو چت لاندې ناشته نو موږ ورته خلکو ته داسې تمو کو دا به څه په کوچې هغه به موږ आवाज اوري زمونږ د قبایلو आवाज که په پارټای کې وکړه پارټای نه بارې موږ ته بالکل د غیرو نسبت کیږي موږ ته بالکل د کسنګ چې علاقه غیر وي دغه موږ ته د غیرو نسبت کیږي که صدر راځي د ایم ان ای سره نه مشورې چې دې ته بس خبره کو که وزیر اعظم علاقه ته راځي دا غیر سره مشوره د ایم ان ای سره نه چې دې بس خبره کو یا څه بده دی ایجنډا دا یو پټه کړه دی روانه کړی دا الله دې قبایلو ته خیر کوي ان شاء الله موږ دا کوشش دې روان کړی چې موږ مین سټریم ته راځو چې د خپل حقوق ته پوسو
شاب الدین خان په لنډو په لنډو ټکو کراته وایي چې کم تاسو بل وړاندې کړو هغه کم زیاته ورسېد
ان شاء الله تعالی بل داسې زیاته ورسېدلې چې آل پارټیز کانفرنس هم پکې شوې ده او ټول په متفقه تور باندې چې سي ګوندونو دا اراده څرګنده کړې ده چې ان شاء الله دا خیبر پښتونخوا کې دا شاملېږي دا او یا بوله ځان له حیثیت ورکړي چې ځان له حیثیت دا ممکن دي زما په خیال باندې ان شاء الله تعالی چې موږ ډېر زړه پدې کې کامیاب شو چې موږ د خیبر پښتونخوا یې سره جوړ شو هغه چې موږ ته د وکیل دلیل او دغه څه د دې سره سره موږ ته انساني حقوق او زمونږ حیثیت د شي لکه څنګه چې د کراچۍ یا نورو لاهور پېښور او نورو د پاکستان شهریان تحصیل دی ان شاء الله دغه نفس ته زمونږ حالات ان شاء الله چې برابر شي ټیک کوشش ان شاء الله
ډیره مهرباني شهاب الدین خان موږ له د وخت را کولو
ډیره مننه
ډیره مننه
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
ګران اوریدونکو د پښتونخوا صوبې زلزلہ ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا آبادې کارونه پیل شوې دي حکومت د ویجاړ شو کورونو شمیر اتیا زره پورې خودلې ده خو صوبایي وزیر عنایت الله ویلي دي چې بارانو مرستندوی ادارو سره په دې حق لباندې اړیکې نیسلې دي نور تفصیلات په دغه حق لباندې اورو د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په دې رپورت کې
د خیبر پختونخوا قدرتی اپتونو او مصیبتونو مرستندویا اداره یا پی ڈی ایم ای شمیرو تر مخه په ایالت کې د زلزلې د لاسه مړو تنانو شمیره کې شپږ نور اضافه شوې ده او دغه سره د غشمیرې 232 تر رسیدلې دي چې پکې سلور تنان د گلګت بلتستان سره تعلق لري کوم چې بارکوهستان کې مړه شوی وو هم د غرنګې د زلزلې نه نقصان شوو کورونو شمیره چې 13 ورځ 25000 و دغه یو اتیا زره و 143 تر رسیدلې ده د پی ڈی ایم ای یو مرستیال ډایریکټر ډاکټر عظمت وای چې د شمیرو کې نور هم اضافه کېدلی شي
تاسو ته پته ده چې ملکن ډیویژن چې دی هغه هیلی ایریاز دی تاسو چې ډیویژن زیات تر په ملکن ډیویژن کې شوی دی مطلب دا چې چترال سوات اپر دیر لوور دیر او شانګلا په دې کې ډیر زیات ډیویژن شوی دی نو مطلب چې دا هیلی ایریاز دا نو دغه به سره چینجز خو ډیفینیټلی لګ ډیر باقی اپ اینڈ ډاون خو راځي پکې تاسو چې نو لګ ډیر ټایم به لګي او هم فولی سر کې نن نه سبا کمپایل شي
بل خو د ملګرو ملتونو مختلفو سانګو د امریکای مرستندویا اداره یو ایس ایډ د جرمني جی ای او د نورو زنو هیوادونو مرستندوی ادارو په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې نه ځپلې شوو سیمو کې د بیا آبادکاری لړکې د خلکو سره مرستو کولو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت سره تماس نیولې دي او حکومت یې د مرستو وړاندیز کړی دی د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عنایت الله خان وینا تر مخه دغه بهرنۍ نړیوال ادارې چمتو دي چې د ځپلې شوو خلکو کورونو او حکومتي ودانیانو بیا جوړولو کې خیبر پښتونخوا سره مرسته وکړي
ټلوټل کې دا یو ان ڈی پی او یو ایس ایډ او د نورو ادارو خلک را جمع شي نو هغه دا خبره کوله چې دا بیرونی ادارو رول چې دی دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې بوي او ریلیف چې دی دا حکومت په خپل باندې کوي ریلیف چې کومې پیسې دی به حکومت پاکستان حکومت او خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه باندې ورکړي او چې بین الاقوامي کوم بیرونی ادارې د ناغي سره خیبر پښتونخوا حکومت بیا چې دا ریلیف په مرحله ختم شي نو هغه به داغي سره یو میټینګ یو شریک یو دغه کوي او په هغه کې به هغه ته د کنسټرکشن حواله سره مونږ خپل اپیل کوو
انیت الله خان زیاته کړه چې په ایالت کې د زلزلې د لاسه تباهي په ډیره لوی کچه شوې ده او اتیا زرو نه زیات کورونه بیا جوړول او یا دغه لپاره خلکو سره پوره پوره مرسته کول د خیبر پښتونخوا حکومت وسنه بهر دي ځکه دوی نړیوالو ادارو ته د مرستو کولو لپاره وړاندې راتللو اپیل یا خواست کړي وو بلخوا خیبر پښتونخوا ملکن ډیویژن زیاتره غریزو سیمو کې په لوی کچه تباهي شوې ده او دغه سیمو خلک دا ګیلې کوي چې دوی ته تر اوسه حکومتي امداد نه دی را رسیدلی. حکومت زپلې شو خلکو ته یو یو خیمه ورکړې ده او ډیر خلک داسې دي چې هغوی ته دغه خیمه هم لا تر اوسه نه ده میلاو شوي. ولې دغه سیمو کې بارانونه او واورې روانې دي او خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو وګي. د قبایلی په خیبر پختونخوا کې چې کوم د بیړنۍ حالاتو په وخت باندې د تنظیم اداره د پی ډی ایم هغه وایي چې شپږ ارب روپۍ حکومتونو ته جاری کړي دي چې زلزلې وروسته امدادي کارونه پې تر سره شي. تفصيلات یې ورو ډیو ریډیو خبريال ریاض حسین.
په خیبر پختونخوا کې د اپتونو د اداري پی ډی ایم د امداد د شبکې ډایرکټر ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې ځلې مامورینو ته ویلي شوې دي چې د امداد او بیا د ودانې کار مخ په وړاندې بوزي او د خلکو په امداد کولو کې سرکاوټ پیدا نشي.
فلل داسې دي چې موږ د پرایمنت ګورنمنت 6 بلین روپۍ ریلیز کړې شپږ عربا چې ډیفرنت ډیسټریکټ ته موږ ورکو کنه. هغه د پرایمنت ډیسټریکټ منشن ته لیټر کړی چې کتا څو څومره څومره ریکوایرمنټ شنو امیجیټلی زموږ نو غواړي چې د ریلیف اکټیویټیز او ریسکیو کا ریلیف او ریهابلیټیشن او د کمپنسیشن پروسس چې دغه متاثر نشي چې موږ امیجیټلی تاسو سره ریلیز.
تیرونه د زلزلې په نتیجه کې د شمالي سیمو دیر، شانګلا او چترال ضلع زیاتې متاثر شوي چې پکې تر اوسه پورې په بعضي سیمو کې د ریلیف ورکولو کار هم نه دی شروع شوی. ریپورټونه وایي چې د خراب موسم له کبله په دغه سیمو کې د نېشنل ډیزاستر مینجمنت او پروینشل ډیزاستر مینجمنت له طرفه د هلیکاپټر خدمات هم ځنډولي شوي وو. ریپورټونه دا هم وایي چې په دغه ځپلې شوي سیمو کې کومې خیمه تقسیم کړي شوي دي هغه د موسم مقابله نشي کولی او خلکو ته د ګرمو خیمو ورکولو ضرورت دی. په خیبر پښتونخوا کې د موسم د شبکې مشر مشتاق علي شاه وایي چې بیګاله د شپې نه وروسته به په شمالي زلزله ځپلې سیمو کې موسم سپاشي او تر درې ورځو پورې به بارانونه ودرېږي.
شمالي علاقې دي خاص کر زلزلې چې کوم ځایونو کې نقصان کړی دی او خلک همدا شي کلاو ایریا کې پراته دي. هلته دا چې نن ماښام مازیګر نه پسته شپکه به څه وخت موسم صفا کی دوه درې ورځې پورې خو بیا به صفا وي کې وی به نور باران کم بیا هغې نه پس نو تاریخ نه آن ورډ چې دی نو هغه بیا یو دوه ورځو ته به داسې موسم بیا دا کېږي خرابېږي. دوه درې ورځې به دا صفایي بیا د هغې نه پس تیر په ورځ بیا دوباره لږ لږ چارسې جوړېږي چې بیا پکې څه داسې نری والے باران.
د صوبایي حکومت وینا ده چې تر اوسه پورې په زلزله ځپلې سیمو کې خلکو ته تقریبا شل زره خیمې او وی زره کمبلې تقسیم کړي شوي دي. رپورټونه وایي چې تیره اونۍ د زلزلې په نتیجه کې په مجموعي توګه 2020 کورونو ته نقصان رسیدلی دی. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
منو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته ډیو ریډیو کې هر کله وایو.
بالکل هر کله ورته وایو. ستړي مشي درته وایو چرته زمو زمنګ خبرونه لا جاری ده. قدرمن اوریدونکو د خبرونه یو برخه تاسو اورئ. د راتلونکو برخه کې هم یو شمیر مهم رپورټونه تاسو لپاره لرو. مطبوعاتو ته مو کتنه کړې ده، هغه به تاسو ته هم وړاندې کوو.
او د اغې نه علاوه د اوس دی وخت نه 30 منټه پس موږ سره یو مهم پروګرام دی، هغه دا یو مشاعره. او د اغې چې کوم د انکر دی هغه رحمان بنیری دی، هغه سره به شاعران په دغه پروګرام کې ګډون کوي.
بالکل، ما لخو پورا پانا رحمان بنیری د شاعرانو راکړ، خو ماته پکې گوهر شنا سے بیاد دے چې هغه پکې یو شاعر دے. اب پکې راځي یو شمیر شاعران برسر راځي. بالکل یو شمیر شاعران و راضی په پروگرام کې به برخه اخلي. د ډیو ریډیو مشاعره اوریدل مهر وای زمون سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اور ادن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت ماسوتن اتنی میں بجی دی او افغانستان کے دا ماخام وہ بجی شوی دی او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا رزی لسنی میں بجی شوی دی یوزلی بیا دا خبرون سر ٹکی
د امریکای کانګرس د پاکستان او افغانستان په پوله پرتی قبایلی سیمه لپاره د 100 ملیون ډالر ورکولو اعلان کړی او د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی شهاب الدین خان وایي د غ امداد په نظر نه راځي.
او دا لري وخت د انټي نارکوټکس پروجیکټ په اړه د پاره کې 1 بلیون ډالر راکړي او د اپنو یا د کوپنارو هغه پاتند لپاره خدای په مکه باندې هیڅ تفکاری.
د پښتونخوا صوبې زلزله ځپلو سیمو کې د بارانونو وروسته د بیا آبادۍ کارونه پیل شوي دي. حکومت د ویجاړ شوو کورونو شمیره 80,000 پورې ښایي او صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې بارانو مرستندویه ادارو سره اړیکې نیولې دي.
بیرونی ادارو رول چې دی دا په دوباره تعمیر کې ریکنسټرکشن کې بوي او ریلیف چې دی دا حکومت په خپل باندې کوي. ریلیف چې کومې پیسې دی به حکومت پاکستان حکومت او خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه باندې ورکوي.
روس او مصر وای داسې کوم ثبوت نشته چې وخایي روسی مسافری جهاز داعش الوزولی وي خو امریکا او برتانیا وای د دغه خبرې امکان ډیر زیات دی. دلته وایټ هاوس وایاند وای امریکایي هوایی ادارې په سینا باندې د الوت په اړه مشورې ورکړي.
There have been rules, advisory rules, shared by the FAA to civil aviation operators about the potential risks associated with operating in airspace over the Sinai Peninsula.
او اوس ته خبرونو تفصیل.
د امریکای کانګرس د پاکستان قبایلی علاقو کې د ثبات او قلاری قوی کولو لپاره د 100 ملیون ډالرو امداد منځوري ورکړی ده. دغه مرستو منځوري د کانګرس په دواړو ایوانونو کې د یو کانفرنس ریپورت وړاندې کېدو پس ورکړی شوی. ریپورت وایي دغه پیسې به د قبایلی علاقو د بیا ودانۍ ترڅنګ په پوځي او د ملیشیا یا افسی په عملیاتو لګول کیږي چې قبایلی سیمو کې د ترګرو پر ضد روان عملیات مخ په وړاندې لاړ شي او په قبایلی علاقو کې د بیا ودانۍ کارونه وشي. د دې ترڅنګ به دغه امداد د افغانستان سره په پوله د پاکستان پوځي چک پوسټو مرمت او د افغان فوج سره په همکارۍ هم لګول کیږي.
د پاکستان خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو په وخت امداد ورکون کې ادارا پی ڈی ایم ای وای په صوبا او قبایلی سیمو کې رستای خونړی زلزله کې د مړو شمیرا 222 ته رسیدلې ده. د پی ڈی ایم ای مرستیال ډایرکټر ډاکټر عظمت ویلی چې په زلزله کې د نقصان شو کورونو شمیرا 1,000 نه اغوخته ده او په دې کې د نور زیاتوالی هم امکان شته ده.
په نیویارک کې د خبریالانو د ساتنې د نړیوال تنظیم سی پی جی د غوښتنو وروسته نن د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رائټس واچ هم د وجل شوي خبریال زمان محسود د وجنې د بې پله و پلټنو د پاره غږ کړی.
د پاکستان خارجه دفتر یو ځل بیا ویلی دي چې د ملک نیوکلیایي وسلې محفوظ دي او د دې حفاظت لپاره د نړیوال معیار مطابق کلک امنیتی ګامونه په ځای ساتلي دي. د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله هفتواري خبري غونډې ته ویلي دي پاکستان کې د ملګرو ملتونو د قرارداد مخه تر مخه دغه نړیوالې ادارې ته سلور رپورټونه جمع کړي شوي دي چې دوی مطمئن کړي چې نیوکلیایي وسلې په محفوظ لاسونو کې دي.
د روس د هوایی ځواکونو مشر جنرال ویکتر بونډاریف ویلی دی په شام کې د خپلو هوایی جازونو د حفاظت لپاره انټی ایئرکرافت میزایلی نظام لګولی دی. نوموړي د روس یو اخبار سره مرکه کې ویلي په شام کې په هوایی عملیاتو کې بوخت د روس جنگي جازونه د خطرو سره مخ دي.
او بل خو د امریکای او برتانی چارواکي وای دا زیات امکان ښکاری چې تیر هفته د مصر په سینا جزیره کې د روس د مسافرو جهاز په بم سره راغورځول شوی دی چې په کې سوار 240 ټول کسان وجل شوی دی. خو د مصر او روس چارواکي د دینه انکار کوي او وای دغه نتیجې ته رسیدو لپاره داسې کوم ثبوتونه نشته.
او د ناتو درې هفتهیز مشکونه تیرې میاشت نه شروع شوې دي. په لسو کالو کې دا د ناتو د ټولو نه زیات درانه مشکونه دي. په دې مشکونو کې ناتو اتحاد کې د شاملو 150 نه زیات ملکونو 14,000 پوځیان برخه اخلي.
د میانمار اپوزیشن مشره آنګ سان سوچی وایي کچری ګوندی روانه هفته ووټونه وګټل نو هغه به د صدر نه برسو کې ترلاسه کوي. آنګ سان سوچی نن په یو خبری کانفرنس کې د خپل پلان اعلان کړی دی خو د دې وضاحت نه دی کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
او اوس اوریدونکو مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کړی دا راځي چې وایرو
په تیر خالی د مصر د صحرای سینای د پاسه د روس د مسافرو د یو هوایي جاز د راغوردېدو معاملې تر دې د مپوري یو رانه ماشوړه ده. د دولتي اسلامیه د مصر څنګه د دغه هوایي جاز د راغورځولو داوا کړی ده. د امریکای او برتانیې چارواکي ګومان کوي چې د روس هوایي جاز په هوایي جاز کې درنه د پټ اخويشي وي بم د خلاصېدو له سبب په هوا کې چودلې دي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې فارن پالیسی په خپل غاڼه کې د روس د هوایي جاز د پیښې په ترڅ کې د دولتي اسلامیه د دا قسمه حملو کولو د صلاحیتونو په موضوع یو تفصيلي ريپورت چاپ کړی دی. د ريپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د روس د سورلو د هوایي جاز د بم د چودنی د لاسه د راغورځېدو ورځ په زیاتی شهادتونو دا پریشان ته پوسونه راولار کړی دی چې آیا دولتي اسلامیه د خپل خود ساخته خلافت د سرحدونو نه بهر هم د زبردست ترهګر حملو نوی حکمت عملی اختیار کړی دی. دا تپوس هم کیږي چې د مشرق وسطا د مخبرې یو مضبوطه اداره د دولتي اسلامیه د دې منسوبي په معلومولو کې ولی پاتې راغلی ده. مصر کې د دولتي اسلامیه څنګه د روس د میټرو جټ هوایی کمپنۍ د هوایي جاز دراغورځولو د داوی کولو په موخه ویلي دي چې دوی دا کار په شام کې د روس د فوزی مداخلت د بدل اخستو په غرض کړی دی. فارن پالیسی لیکي چې غربي ملکونو خو په شروع کې د دولتي اسلامیه د دې داوی په غور سره جایزه اخیسته. خو برتانیې اوس د مصر د سیل سپاټي خاریې شرم الشیخ ته د مسافرو د خپل هوایي جازونو پروازونه بند کړی دي. برتانیې ډومبه ملک دی چې د روس د هوایي جاز د بم په چودنه کې د تبا کېدو ګمان څرګنده کړی دی. د امریکای د مخبرې د ادارې یو ستر چارواکي فارن پالیسی اخبار ته ویلي دي چې د روس د غورځېدلې هوایي جاز ملبا په 40 کیلومتره کې دانه وانه پرته ده او دینه معلومیږي چې دا په بمی چودنه کې تباه شوی دی. فارن پالیسی لیکي چې د صدر اوباما حکومت د برتانیې خیال سره د اتفاق کولو په موضوع د څه تفسیري کولو نه انکار کړی دی. خو داسې علامې شته دی چې د روس هوایي جاز د دولتي اسلامیه د بم د لاسه تباه شوی دی. په دغه علامو کې د مواصلاتي رابطو په لار کې د نیو او د اوریدو ثبوتونه هم شامل دي. د امریکای د مخبرې د ادارې د سی آی ای د یو پخوانی ستر چارواکي بروس ریډ وینا ده چې شرم الشیخ خر د داسې خلکو نه ډک دی څوک چې د مصر د حکومت نه سخت نفرت کوي. په دې سبب د شرم الشیخ خر د هوایي اډې نه الوتونکي یو هوایي جاز کې بم اخودل آسان کار دی. خو بلخوا په واشنگتن کې د مخبرې د سایت نومې ادارې انتظامی ډایرکټرې ریټا کارډز د دولتي اسلامیه داوی تشې ډوزي بللې دي. د مخبرې سایت اداره د جهادي تنظیمونو د پیغامونو وغوښتنې کوي او د دې تجزیه تیاری. فارن پالیسی خپل ریپورت کې نور لیکي چې د شام په جنگ کې د بشار الاسد خلاف جنگ کې اړم دولتي اسلامیه او د القاعده ملګری ډلې النصره دواړو خپخ کار خپل مرستیالانو او جنگیالو ته ویناګانې کړې دي چې د شام په جنگ کې د صدر ولادیمیر پیوټن د فوزی مداخلت بدل واخلي. فارن پالیسی د خپل رپورت په اخر کې لیکلي دي چې د روس هوایي جاز واقع د بم په چودنه کې تباه کړی شوی وي. نو په دې د مصر د فوزونو په صلاحیتونو هم شکونه کېدای شي ځکه چې امریکا د ترهګر حملو او د ترهګر سازشونو په نیو کې د مصر د فوز په صلاحیتونو ډیر اعتبار کوي او د کال ورته د یو ارب ډیر شکرورو ډالرو فوزی امداد ورکوي. د روس د هوایي جاز د واقع نه د مصر معیشت او په خصوصي توګه د سیلګرای مت زخم ډیر نقصان ورسي ځکه چې د فرانس، دوبۍ او جرمني هوایی کمپنو د وړاندې نه خپل پروازونه د مصر دغې سیمې ته بند کړي دي. آیرلینډ هم د چهارشنبې د ورځې نه مصر ته د خپلو پروازونو بندېدو اعلان کړی دی. د مصر د خارجه چارو وزیر سمی شکری د مصر شرم الشیخ سیمې ته د پروازونو بندولو د برطانیې فیصله اسې یو بې وخته فیصله بللې ده.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. زمونږ یو ساته خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غوږی. روس او مصر دا ویلی دی چې داسې کوم ثبوت سره نشته چې ګنې د روس چې کومه غورځېدلې مسافری جهاز و میټرو جیټ هغه د اسلامی ریاست وسلوالو غورځولې وي، خو امریکا او برتانیا دا وایي چې دغه خبرې امکان ډیر زیات دی. دلته وایټ هاوس کې چې کوم وایان دی هغه بیا د سینای جزیرې د پاسه د الوت په اړه باندې مشورې هم جاری کړې دي. تفصیلات اورو د وایس اف امریکا پر رپورټ کې د ماو جلیل نه.
د برتانی حکومت د شورو په ورځ د مصر تفریحي خار شرم الشیخ ته پروازونه معطل کړې دي. اګام یې د هغه اندېښنو له وجې واغستو چې ګنې د روس مسافري جاز کیدی شي د بم په ذریعه نه خکړې شي وي. د پروازونو معطل کولو اعلان د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وکړو. پاینی حال کې د برتانی خارجه سیکرټر فلیپ هامن نن ویل دي چې د شرم الشیخ نه خلک په حفاظت سره واپس راوستلو لپاره ګامونه اخیستې شوې دي.
دوی ته په شرم الشیخ کې خپلو هوټلو کې او خپلو کاروبارونو کولو کې څه قسمه خطر نشته، او موږ دوی ته باور ورکوو چې تر هغې به برطانیې نه شرم الشیخ ته پرواز نه ځي تر څو چې موږ ته په مکمله توګه دا یقین ونه شي چې دا محفوظ دی.
تراګر ډلې داعش د جاز د غورځولو ذمهواري قبوله کړې ده، خو اوسه پورې په دې لړ کې کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. د مصر صدر عبدالفتاح السیسی د داعش د دعوې ته پروپیګنډا ویلې ده چې د مصر امنیت او ثبات ته زیان رسولو یوه هڅه ده. ښاغلی السیسی نن لندن ته تللی چېرته به چې دی د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره ملاقات کوي. د پیښې په هکله پلټنې کوونکي یو مصري چارواکي ویلي دي چې د جاز فلایټ ډیټا ریکارډر ابتدایي پلټنې نه معلومه شوې چې ریکارډینګ کېدل یکدم ودرېدل، او دا په هوا کې چاودنې کېدو نظریې ته تقویت ورکوي. د امریکې پوځي چارواکو د تیر نهې په ورځ ویلي دي چې د سیټلایټ څارنې نه معلومه شوې ده چې د جاز په هوا کې ماتېدو په وخت د رڼا یو بړک شوی و، کوم چې د اړخ ته اشاره کوي چې دا الوزول شوی دی د بم په ذریعه یا د سوند له وجې په حادثاتي توګه چاودنې شوې او یا سه تکنیکی خرابې له وجې. خو د امریکا دفاعي استخباراتي او د ترهګرۍ مخنیوي کوونکي چارواکو ویلي دي چې په دې اړه لاسویل به د وخت نه مخکې خبرې که څه هم سینای جزیرې د پاسه د امریکې الوتکې پروازونه نه کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست ویلي دي چې د جزیرې د پاسه پرواز کولو کې ممکنه خطر په هکله څو میاشتې وړاندې خبرداری جاري کړی شوی و.
Advisory rules shared by the FAA to civil aviation operators.
یوش میر هوایی شرکتونو د امنیتی وجوهات لکبلا د سینای جزیره د پاسه خپل پروازونه او درولې دي. په دوی کې ایر فرانس، لفتانزا، امریټس او قطر ایرویز شامل دي. د روس هوایی کمپنی میټرو جیټ جاز د تیر خالی پروس د مصر خار شرم الشیخ نه د روس سن پیټرزبرګ خار ته د الوت کولو درویش منټه پس غورځېدلې وو. په دې پیښې کې 240 رشتنان وژل شوي وو چې زیاتره پکې روسي وګړي وو. شرم الشیخ د سینای جزیرې سفیلي پټۍ د پاسه دی، کوم چې د سور سمندرګي یا بحیر احمر په غاړه دی، او دلته زیاتره امریکایان او برطانوي وګړي د سات تیری لپاره ورځي.
درمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د اسرائیل او د امریکا ترمنځ تاوتریخوالی چې د ایران سره د جوهري ډیل وروستو کم رامنځته شو، نو په هغې کې سکمه راتلونکی دی، او هغه داسې چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایټ هاوس ته را روان دی، د امریکا صدر براک اوباما سره به ملاقاتونه کوي، او په یو شمیر دوه اړخیزه خبرو باندې به هغوی خپل دغه بحثونه وړاندې بوزي. تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې د منزه شهید نه.
د امریکا متحده ایالاتو او اسرائیل د څو میاشتنی ناسمو منځنۍ اړیکو وروسته را روانې اونۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ته په سپینې ماڼۍ کې هرکلی کوي. په دې لیدنې کې به ایران سره د امریکا نیوکلایي تړون په هکله هم خبرې اترې کوي. وزیر اعظم نتنیاهو وړاندینۍ وینا وه چې د مارچ په میاشت کې یې د غونډ کانګرس ومخې ته وویل.
دا یوه بده معامله ده، دا یوه ډیره بده معامله ده. موږ به د دې تړون نه بغیر خیو.
ښاغلی نتنیاهو د امریکا او ایران ترمنځ په دغه تړون په ښکاره نیوکې وکړې. د دې تړون یو میاشت وروسته ولسمشر اوباما وزیر اعظم نتنیاهو دغه اندېښنو ته داسې ځواب
ورکړو. ایران ته دغه لوزنامې دومره ګټه نه ده رسولې څومره چې د نیوکلیایي وسلې لرونکې ایران اسرائیل امریکا او نړۍ ته خطر جوړېدای شي.
د مطبوعاتو سکرتر جاش ارنست وویل چې دغه لیدنه به نه یوازې د ایران په مسله خبرې کول وي، بلکې بله مهمه موضوع به د اسرائیل امنیت پر ځای کول هم وي او د داعش ډلې پر ضد مبارزه کول وي. هغه زیاته کړې چې ښاغلی نتنیاهو د امریکا حکومت اندېښنه د اسرائیل امنیت په هکله یو ذاتي ژمنه بلي. دغه اندېښنې هغه وخت نورې هم زیاتې شوې کله چې په تیرو څو اونیو کې د فلسطینیانو لخوا حملې په اسرائیلیانو ډېرې شوې دي او د اسرائیل امنیتي ځواکونو له لاسه د فلسطینیانو وژنې شوې. د اوباما دا آخري هڅې دي لکه هر یو بل امریکایي ولسمشر له دې مخکې چې سپینې ماڼۍ نه ووځي غواړي چې سوله او ثبات په نومه وړو هېوادونو کې راولي. خو ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د اسرائیل او فلسطین رهبرانو او مشرانو د خوښۍ او جوړجاړۍ نه بغیر دغه ټولې هڅې به ناکامې وي. منزه شهید، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. یو ځلی بیا ستاسو پام راګرځو د نور رپورټونو طرف ته. د خارجه دفتر ویان پاکستان کې د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله هفتواری خبری غونډې ته ویلي دي چې د ملک نیوکلیایي وسلې محفوظ دي او د دې د حفاظت لپاره یې نړیوال معیار مطابق کلک امنیتي ګامونه په ځای ساتلي دي. نور تفصیلات اورو د ډیوا ریډیو خبریالې رابعه پیر په دې رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د ونیسه خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله ویل چې د ملګرو ملتونو د قرارداد 1540 کې د جوهري ترهګاری ټکی استعمال شوی دی چې در مخه ټوله هیوادونه به دا باور ورکوي چې ټوله جوهري مواد څه غیر ریاستي عناصر ته ونه رسي. دوی وایي چې دا پر یو هیواد نه بلکې پر ټولو هیوادونو دی چې په دې اړه کار کوي. هغه رپورټ ملګرو ملتونو ته ولېږي او همدغه شان څلور رپورټونه پاکستان ملګرو ملتونو کې جمع کړي دي. زیاتوي چې د پاکستان سنټر آف ایکسلنس فار نیوکلیر سیکورټی د هیوادونو لپاره یو ماډل دی. د جوهري وسلې حفاظت یو کامي ذمہواري ده او پاکستان د یو نړیوال غړي په توګه د جوهري اساسو د حفاظت لپاره محفوظ نظام جوړ کړی دی.
As a responsible member of international community, Pakistan has established effective nuclear safety and security regimes. Pakistan is also a partner nation of the global initiative to combat nuclear terrorism and actively participates in the nuclear سیکیورٹی سمیٹ پروسیس.
پاکستان د جوهری وسلې د مخنیوي لپاره د هیوادونو ملګري او د جوهری امنیتي غونډې په عمل کې هم برخه اخلي. سرګند دیوی چې د پاکستان د جوهری وسلې د حفاظت او د دې د استعمال په اړه د مودي راهیسې په نړیواله او کامی کچه بحث روان دی. د نړیوال هیوادونو لاړه وخت په وخت نه یوازې د پاکستان د جوهری پروګرام د حفاظت او دغه وسله د تندرو لاسه د رسېدو ویرې سرګندېږي، بلکې د پاکستان او د هند ترمنځ د جوهری وسلې ممکنه استعمال ډېر خطرناک هم ګرځول کېږي. د پاکستان او د هند ترمنځ که څه هم په وجود کې د راتلو راهیسې تاوتریخوالی روان دی، خو د جوهری وسلې د استعمال خطره د تیرو څو کلو راهیسې دومره سوا سوې ده چې اوس حقیقي امکان ګرځول کېږي. د پاکستان له اړخه ویل کېږي چې د هند سره د جنګ په دفاع کې به جوهری وسله استعمالوي، او د بهرنیو چارو د وزارت سکتر اعزاز چودري په تیرو ورځو کې امریکا ته خپل د سفر په مهال د یو غونډې سره وینا کې ویلي وو چې د هند کولډ سټارټ ډاکټراین په جواب کې به کوچنی ټیکټیکل جوهری وسله استعمالېدی سي. خو د څېړنکارانو وینا ده چې دغه وسلې د استعمال سره دواړه هیوادونه محفوظ نه سي ساتل کېدای. څېړنکار پرویز هودي بای په انګریزي ورځپاڼې ډان کې خپل په یو آرټیکل کې وایي چې دا خطرناکه پروګرام په کار دی چې په فوري توګه ودرول سي، ولې چې دغه جوهری وسله جنگ خو ګټي سي خو د پاکستان بیلولو په قیمت. دوی زیاتوي چې د پاکستان امنیت د دې خبرې سره تړلې دی چې خپل مځکه د تراګرو له اړخه د ګاونډي هیوادونو په ضد د استعمالولو ته پرې نه ږدي، او د هند امنیت په دې کې دی چې په دې خبره پوه سي چې احترام پوجي نه بلکې په اقتصادي طاقت او د یو بل سره د مرستې په صورت کې ترلاسه کېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، نن به تاسو اورئ د ډیوا ریډیو میاشتنی چې کومه مشاعره یې هغه بدرحمن منیری صاحب سره اورئ. موږ تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ په لو په اسلام آباد کې. یو عدالت د فیسبوک په فیک اکاونټ یا چې کوم په دروغ باندې یو خپل اکاونټ ساز کړو، نو هغه ته 3000 روپۍ جرمانه او بخنه غواړم 1500 روپۍ جرمانه، 15000 روپۍ جرمانه او 3 کاله قید اورولې ده. قدرمن اوریدونکو، تفصیل اورو د ډیور رادیو خبريال ارشد حسین.
دا په پاکستان کې لومبه داسې مقدمه ده چې پکې یو تن د مجرم ګرځولو په ترڅ کې ورته سزا اورولې شوې وي. پاکستان کې د سایبر کرایم بل د پارلمان نه لانه دي منزور شوی، او مطبوعات وایي چې عدالت جالي اکاونټ لرونکو دغه تن ته د الکترونیک ترانزیکشن اکټ لاندې د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. مطبوعات د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای د سایبر کرایم برانچ د یو چارواکي د خلیل لیکي د پنده اوسیدونکو چې د بس کلندر وو، د سماجی رابطې په ویب پاڼه جالي اکاونټ جوړ کړو، او د اسلام آباد د یوې نړیوالې تعلیمي ادارې د جینی سره دوستی وا، او دغه رنګ د دواړو ترمنځ خبرې اترې کې دي، او هله غوښتل چې دغه جینی سره واده وکړي. خو چې کله جینی ته معلوم شو چې دغه کس د بس کنډکټر دی، نو هغه ورسره د واده نه انکار وکړو. مطبوعات د د چارواکي د خولې مخکې لیکي چې روستو بیا دغه هلک جینۍ ته د لکې ورکول شروع کړو، او بیا یې روستو د هغې قابل اعتراض تصویرونه هم په فیسبوک ورواچول، او د دې نه پس مجرم د جینۍ قابل اعتراض تصویرونه د هغې رشتہ دارانو ته هم ولېګل چې د هغې نه پس د جینۍ کوروالو اف ای ای ته خواست وکړو، او اف ای ای د هغه هلک پر ضد د الکترونیک ترانزیکشن اکټ د دفاع 14 او 13 لاندې مقدمه درج کړه. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې سپیک اپ مشر قیصر خان د فیسبوک د لارې د جینۍ د بلیک میل کولو په تور کې د عدالت لخوا هلک ته ورکړل شوې سزا یو ښه پرمختګ بلی. خو وای هغه تر هغه او سغدري زډلې چې د انټرنیټ د لارې خپل تبلیغات کوي او خلک تشدد ترا پروي، د هغوی خلاف د حکومت خاموشي هم خه خبره نه ده.
خطرناک دی دغه نور خلک یغه خپل تبلیغ کی باقاعده اغي دغه آنلاین ریپورټینګ کی لیا دی دغه خلک متاثر کی اوپن دی اغي لیا دی خپل یو مشن چلین د اغي خلاف سو کاروایی نشته، د اغي خلاف سو هیڅ قسم سو اکشن دوسه پوره سو ګورنمنت وانه غستو. نو بنیادی او ضروری خبره خو زمونږ تمه خو د دې بل نه دا، ما خپل ذاتی تور دغه بل په دغه وجه سپورټ کوو ځکه چې اکثریتي خلک د دغه بل خلاف وو چې را دا خو فریډم اف ایکسپریشن خلاف خبره ده. دا دی وګړي خو زما خو خپل مقصد دا و چې دا کوم نقصانات ته د وجه نه روان دي چې اوپن دي خلک لیدل په د سوشل میډیا باندې او انلاین نو چې د خلکو خلاف اکشن واغستی شي نو چې دغه خلاف اکشن نه واغستی کیږي دا قانون خو بیا زما او ستاسو د بل خلاف په استعمالیږي. بس څوک د چا سره چې طاقت وي هغه پتا باندې سب بلیم لګولې ما باندې سب بلیم لګولې نو د دې په ډېر خراب ریپرکشن
کسه هم مقامی عدالت د غتن ته د جرم ثابتې دوه په تور کې د دریو کالو سزا او رولې دا او هغه هم د الکترونیک ترانزیکشن اکټ لاندې. نو آیا دا نه سرګندوي چې پاکستان کې د انټرنیټ د لارې د جرم د مخنیوي لپاره د یو مؤثر قانون ضرورت دی؟ نو په دې حق لا پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکي د غیر سرکاري ادارې بایټ فرآل غړي عرفان حسین وای حکومت دا ثابتول غواړي چې پاکستان کې د انټرنیټ د لارې جرمونه ځکه کیږي چې دلته یو مؤثر قانون نشته. ولې زیاتوي قانون پکار دی خو باید چې دغه قانون دی د رای او د اظهار د ازادۍ حق د خلکو نه ونه تروړي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
اوس وړاندې کوي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
هغه کوم سببونه دي چې تر مخې عام خلک عام طور سره او ظلمي او پیغلې په خصوصي توګه دولت اسلامیه یا بوکو حرام غوندې خونړي تنظیمونو سره په خوشاله خوشاله غاړه کیږي؟ که موږ غواړو چې ترهګرو تنظیمونو باندې ځان له د جنګیالو د برتي کولو او د نوو نوو ترهګر تنظیمونو په وجود کې د راتلو لارې بند کړو، نو موږ له دوی سره د خلکو په خپل رضا سلا د ټوپک اچولو وجوهات معلومول وي. داسې ډېر وجوهات موجود دي چې د هغو تر مخې خلک انفرادي طور او په ګوندو ګوندو کې هم ترهګر تنظیمونو کې شاملېږي. کم خلک چې معاشره کې خپل عزت نویني دا محسوسی چې دوی په سیاسي او مذهبي بنیادونو او د نیستۍ او د غریبۍ په وجه معاشري د خپل ځان نه پرې کړی دي، نو په دې قسمه خلکو د ترهګرو تروي ترسکونی پروپیګنډي د دوی په پرهرونو د پهو اوخېدو کار کوي. ترهګر په خپلو بیانونو او تقریرونو کې دوی ته د خپل کردار ادا کولو دپاره د یو داسې میدان عمل نقشه راکاږي چې په هغې کې به دوی ته خپلې معاشرې نه دوی سره د کړو بې انصافو او ظلمونو په ډاډه زړه او په خلاص مټ د بدلونو اخیستو اختیار حاصل وي. په لویه سطح افراد او ګوندونه د تندرو نظریو په ذریعه او ځان سره د ملکړو کسانو په ذریعه د خپل تشخص حاصلولو د مقصد پوره کولو کوشش کوي. د دې ټولو خبرو مطلب دا شو چې د خونړو ترهګر ګوندونو ظلمو او پیغلو او اجتماعي طور خلکو ته د زړه راښکونکو ستونو او پیشکشونو د شنډ بوتلو او د بنګ بوزه کولو د پاره مونږله د خپلو خلکو د نیمګړو ارمانونو او اجتونو د پوره کولو لارې چارې لټول پکار دي. د اولسي تحفظ، جمهوریت او د بشري حقونو په باب له د امریکې نائب خارجه وزیرې سارا سیوال په دې موضوع کړي خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د دې خلکو اجتونه د سر و مال د تحفظ نه واخلي د اقتصادي موقعو او د دوی د نیستمنو حالاتو پورې خواره دي. دې نه علاوه د معاشرې دې کمزورو طبقو له د خپل سیاسي سباوون د فیصله کولو اختیار ورکول هم د دوی د محرومۍ او د یوې لویې مسلې اوارې دی. همدغه وجه ده چې موږ د خونړي توندلارې توب د تابعیه کولو دپاره خپلې هلې ځلې زیاتو چې دا شان افراد او ګوندونه په شروع کې ترهګرو سره د ملکېدو نه په ښه ډول سره رایسار کړی شو. په دې هر څه کې په یو بل د اعتبار او اعتماد پیدا کولو خبره د هر څه نه زیات اهمیت لري. په دې کې د یو لوی شمېر خلکو د با اختیار کولو کار هم شامل دی چې د اولسي معاشرې او کاروباري طبقې کسان او مذهبي مشران او زنانه او زلمی پکې شامل دي. دی. دینه علاوه په دې قطار کې با بین الاقوامي ادارې او پخوانی توندلاري کسان هم ځان سره شاملول ضروری وي، ځکه چې هم د دوی په ذریعه به د دولت اسلامیه غوندې د تنظیمونو د دروغو لوزونو مخه وهل ممکن کیږي او زیاتې لچکدارې او د زغم او برداشت معاشرې به وجود کې راوستل ممکن کیږي. د دې سوچ تر مخه به د عالمی اتحادیانو یو ګوند جوړولی شي چې د عرب لیگ، ملګرو ملتونو، عالمی بینک، افریقن یونین او د عالمی اقتصادي فورم غوندې سیمه ایزې او ګڼ قامیزه ادارې به پکې شاملې وي. لنډه ده که موږ شر فساد ته د خلکو د راماتولو
دراروانو عواملو په نوغي وستو یا د دې د اثراتو په کمولو کې کامیاب شو، نو موږ به بیا په دویمه مرحله کې د هغو تخریبي نظریاتو په ځای د تعمیري سوچ د ځایلو جوګه شو، د کمو چې د بدلون راوستو د پاره د ترهګرۍ د اکی یو علاج او ذریعې په توګه پرچار روان دی، او دا پرچار خلک په اجتماعي توګه او په انفرادي توګه د خوشاله او سوکاله ورځو او سباون په امیدونو کې ساتي. لکه څنګه چې صدر باراک اوباما ویلی دی چې نظریو له ټوپک ماتې ورکول ناممکنه ده، دوی ته به په خو نظریو او زړه پورې فکر او نظر ماتې ورکول کیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.